السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلی دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغه چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. داعش د دغه برید مسؤلیت داسې مهال اخلي چې وړمه شپه د طالبانو د حکومت استخباراتو وویل چې اونۍ وړاندې یې مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د داعش په وړاندې دغه عملیات له دغې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کول دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازدیګر په خوشحال خان کې د مسجد څخه 15 بجې چې جمع وسوله، متی الله ویسا راووتو، دوه موټر ولاړلو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیتو سره جنجال یې و ټالې وي. ویسا ورته وایي چې کاچ کاره کوي، تاسو څوک یاست؟ تاسو څه پیژنئ؟ ګلچکې راواصل په زور یې په موټر چیغ کوي، ډېر وحشیانه. اوس پرې موږ خبر نه یو، خو د امنیت کسان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو د اقدام بوګنولی دی. طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤل ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل.
څوک په مرمۍ وژل شوي دي، څوک ژړول شوي دي، څوک خفه شوي دي، د چا سر پرې شوی دي. یعنی هغه مړه دي چې له دوی سره تصدد شوی دي، د تصدد په واسطه سره دوی د منځه تللي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې تر 500 زیات دغه ډول لاوارثه مړي خاورو ته سپارل شوي دي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې لپاره جوړ او د خوندزیو له تاسیساتو سره د مرستې لپاره څه باندې 21 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې له صندوق یونیسف څخه په دې چاره کې د ګډون په خاطر مننه کړې. په همدې حال کې یونیسف په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د جاپان لمرستې څخه به 40 میلیون ډالر د میندو او ماشومانو د اړتیا وړ واکسینو او پاتې 3.8 میلیون ډالر به د افغانستان په شلو دولتي ښوونځیو کې د شاوخوا لس زره زده کوونکو لپاره د اوبو او تشنابونو پر سیستم ولګول شي. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی دی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلمشر پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1.5 او لوبډل مشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 114 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 3.4 اورونه ولوبول. د دې لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغانستان ګټلې وي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د شل اوریزو لوبو په لوبلړۍ کې ماته ورکوي. محمد نبی عیساخیل د دې لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د بشري حقوقو د وی فعال نظر مو پرې اخیستی.
دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټول کړی ده. ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر وايي دوی او متحدان لا پلان نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني.
We have heard from all of these
موږ لټول دي هوادونو اوریدل چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني.
د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې د نجونو خوانځي پرانیزي. نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ترکیه تازه شپږ سوه افغان کډوال د هیواد ایستلی او ځینو د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت هم کړی دی.
سرمو هم پاکوری کردن هم مویت و منطقه را
کرد سیم او کلی پمو پاکر دو منو پشاو خاکی گنده را پشاکر او پسو که و لغا توی غره تروان کرد.
نور راپورون هم در تخ پرو پا دو همانی مایی که در زهر و کاروان پرگرام لیاده مباسه.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
خبری ټولګي ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دی. راپور طالبان د خپلو مخالفانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د مامورانو په بې محاکمې وژنو تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله کې او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې یې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی دې د پخواني حکومت چارواکي یا کارکوونکي بې محاکمې وژلي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بیخي تړل شوې او سولیز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو لور کولو سره مخامخ شوي. په راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پورې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخواني دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلوال او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نښه کوي چې د شویو ادعاو له مخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 238 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 9 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وژلی دی. د راپور له مخې په دې ډله کې 48 کسان د سپتمبر د 12 او 14 ترمنځ په پنجشیر ولایت کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا وژنې په څرګنده له بشري جنایتونو سره انډول دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه، خو موندنې رسنیزې نه شوې. په راپور کې راغلی چې د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او نورو بشري سرغړونو په اړه هیڅ راز لازمې او شفافې څېړنې نه دي شوي او دوی تل دا راپورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوی او په دسمبر کې په فرا ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنیسټي انټرنیشنل پر رسنیو پر سولایزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو د نیول شویو معترضانو د شکنجه او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي او لیکي چې نجونې له سنوي زده کړو به برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړې چې خځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په ترورستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني د ملکی وګړو مړینه هم د امنیسټي انټرنیشنل پر راپور کې یاده شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال له اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حملو کې مرګ ژوبله وخته ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. احمد تکل په همدې اړه د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر شبنم صالحی نظر پوښتلی او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې دا راپور د افغانستان د روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ځین نور گزارشونه ستل کړه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون گزارش سي هغه تر دې غشمیرې متفاوت دي او هغه ډیرې قضیې تر دې رامغښتې. مثلا تاسې د ملګر ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش ته د 25 جلسې د امنیت شورا کې ورکو پغه کې تاسې کتلای سي. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښيي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکیده او ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی سي دي. ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندو او ټولو ولایت لاسرسي نه لري او بل لحاظ د غید هغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دي او بل لحاظ هغه قانوني صلاحیت سي او کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخې چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څار ترې وسي هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي. لکه زندانونه، په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کراځو وای چې ټولنه دودیزه ده نو ټولنه که دودیزه ویلته باید اسلامي احکام تطبیق نسی او که اسلامي ده نو بیلته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دی هغه د خپل نرواکي فلسفه په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده او د ښځو وجود دی ته د یو فتنې په توګه ښکاري او کوښښ کوي چې هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود شي. نو په هغه اساس باندې کدی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داس کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف د خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحی او رستۍ پښتنه داده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم له منځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندې کولو لپاره د دې لپاره چې په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وی عملی نتیجه ولري.
د کورنی چاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سو اخسي. هغه په دې شرط باندې مو یو قانون ولر او قانون دي بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کیږي هغه کولی سي پازا د توګه سر فعالیت کې دا د بنسټونو باید خپلواک وي. ولې په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون نسته؟ زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګرو ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې هغه په افغانستان دننه کې ووسیږي او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو ځایونو ته د زندانو په شمول سره هلته د بشر د حقوقو د نقص موارد دي لاسرسی ولري او دا نظارت باید دایمي وسي او دا باید خپلواک توګه وسي او گزارش مستقل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سرمشي تور کول سي. زه فکر کوم دا به یو ځانګړی بدیل وي د وسط لپاره.
د بشری حقوقو فعال او پخوانی کمشنر شبنم صالحی و چیل ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. د کمیټې د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو تړل د نه منلو وړ او د افغانان جون او د افغان جنو او ښځو په لومړی حقونو تیرای وباله. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو لخوا لزده کړو او کار منه شوي د خپل نامعلوم برخلیک پاړندې خنخي. د دولسم ټولګي زده کوونکې سونیا دانش ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه وخت می
لبد مرغه کله چوینو هغه دروازه چې موږ ورته په یو انګیزي او هلی ورتلو او درس مو پکې وایي نن باندې د واقعیا موږ لپاره اندېښمنون کده. هله مې دا و چې خپل ټولنې ته خدمت وکړم او هغه هلی چې زی لرم ورته ورسېګم، خو اوس د حالت زما لپاره اندېښمنون کوي او نه هلی کوم کې دی
نگران کوم داس.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې لتیرو څلور لسیزو په ځانګړې توګه د معارف په برخه کې کار کوي د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری دی. نن 1553 ورځ چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د طالبانو حکومت د پهونی وزارت وایي خطاب صاحبزاده د خونځو د پرانیستو پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. هغه یو شمیر خځې چې وړاندې نه دولتي مؤسسو کې کار کاوه وایي هغه عاید چې درلود توانې دی پر د خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. یو مېرمن چې نغواړي نوم یې د امنیتي ستونزو لامل لپاره پور کې یاد چې ازادي رادیو ته وویل
وظیفه خود از دست دادم
بدند شم ما په بهرنی مؤسسه کې کار کاوه کله چې مېرمن خپل دند ولري کول شي خپل او د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي ل خپل میلیونو پلرونو او ورونو سره مرسته وکړي. دا چې خځې په افغانستان کې لزده کړو او کار منه شوی واقعا د خوشنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغه مؤسسو لخوا چې مشري خځې کوي شوی سرویخي چې اوس هم په یو ډیر شمیر غیر دولتي ادارو کې نجونې او خزینې شي کولای کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په دې څلورم نظر پښتنه کې چې د دې سازمانونو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د نجونو او خزو د کار د بندیز د پایلو پاړه شوی راغلی چې یو شمیر ادارې له خزینه همکارانو پرته فعالیت کوي، خو یو شمیر نورو ادارو کې بیا محدود شمیر خزې پرته لدی چې دفتر ته ولاړ شي نیخ په نیغه ساحو ته ځي او خپل دنده مخته بیایي. دا سروې ښیي چې یو شمیر مؤسسې توانېدلې چې خپل خزینه کارکونکو ته لوکوره د کار زمينه برابر کړي او تر خوای د سیمې له مشرانو سره د خبرو لارې په مشروط ډول په تعلیمي او روغتیاي برخه کې هم یو شمیر خزو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د سروې پروسو کې دا داونه هم شوې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو کار بندیز د ژغورنې کیفیت او د خدماتو د وړاندې کولو برخه اغیزمنې کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د معرفت په برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي او ګډه سیونه کړي. د دې کمیټې له قوله زدا کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پرې خودل به د افغانستان د پرمختګ مخاوني سي.
اوریدونکو یو راپور دا و چې د ترکیه د کډوالو چارو ادارې ویلي په تیر وو ورځو کې شاو خوشپک سو افغان کډوال دغه هیواد استلی دي. دغه راپور د وخت د کمیل کابل درته نشو خبرولای خو تاسو تفصیل زموږ په وپاڼه کې لوستلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د نړۍ هیڅ هیواد اوس مهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. کرندې کرپرون له یو شمیر خزینه افغان خبريالانو سره په ویډیو کانفرنس کې دا څرګندونه کړې چې تفصیل احمد تکل در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفتر کارن دکر وای که څه هم یو شمیر هیوادونو په دې وروستیو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو هغه وایي هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان نه لري. میرمن دکر چې پرون له یو شمیر افغان ښځینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د پښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي کنه، په ځواب کې ویل چې متحد ایالات هم داسې یو پلان نه لري.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلی چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینهو سره ښې اړیکې ولري.
په روانه اونۍ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی تاجکستان ته تللی و څو په خارو ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړي. طالبانو ته په مسکاو او پیکنګ کې د افغانستان د سفارتونو له سپارلو وروسته په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. همدارس په دوبای او استانبول ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ هم طالبانو ته سپارل شوې دي. د امریکا د سفارت شارج د فیر میرمن دکر په خپلو پرونیو څرګندونو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا د طالبانو حکومت ته نغدې پیسې ورکوي. میرمن دکر وویل متحد ایالات له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، خو د هغې په وینا دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په پار کېږي. نوموړې زیاته کړه دا طالبان دي چې وایي امریکا دوی ته نقد پیسې ورکوي. د نوموړې په وینا حقیقت دا دی چې متحدو ایالاتونو له دوی سره د یوې افغانۍ مالی مرسته هم نه ده کړې. طالبان تقریبا هر میاشت په منظم ډول د نړیوالو د بشري مرستو د کڅوړو د ترلاسه کولو خبر ورکوي، خو هیڅ کله هم نه دی ویلي چې دا مرستې کوم هیواد یا کوم نړیوال سازمان ورسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې په افغانستان کې برسیرنی یا د ځمکه مخوبه به ساري ډول کمی شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصيله تر لاندې خبرتیا ورسته. په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمی شوی دی، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سرور د جنوبي ولایت کندهار ښار په یو څنډه کې اوسېږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس لروان او بو به برخي شوی.
دا بو مشکل مو چې کس ډیر دی، دا اگر د کلی لا مقصد شته او ما لا نه مقصد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هي کمی شولې. هغه د پخوا د کاسف او بدلې وس هغه کاسن وڅ شولې وس هغه وبرواني او بو موږ وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچی دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج والې چې ده دغه بند ده، اوبه نسته وای په خاصه کې اوبه نسته که څنګه دی. پر دولت ټوله برباد دی، اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته نو بچ شه دغه کې
مردا د اوبو مشکل لرو پس نه مکرلې دي په وچې دوه دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتاک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غامي وخوري.
د پروسه شکاله رئیس تر څو شکاله په 10 متره اوبو سطح کښته سوي ده. کدا رقم مخ پرته باندې روانه ده. اوبو د کښته کې دوه خاطې په انده کې زمر کم حاصلات چې مر رسولر او شمشانو ته کړی دي، هغه به د اوبو نه نسته څخه لونه په او ختم د تندې سبب وشي. نو مشته دې بندونه وتړي، مشته دې استنادون دیوالونه جوړ کړي چې مر د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلات مخنیوي وشي. او موږ ته بيدا چې کارونه وسی چې هغه کې د اوبو د جامع د کمیدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیز یا اوبیز حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو حریرود، مرغاب، کابل او شمالي سندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زور خص دي سیبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د سارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری د هغه ختم زیرا و زیرا و پسونه پاکستان ته اوړي. هلته د کی دلوږي په غنومو په جوړو وسنه پر سیج واشه دکې نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څیړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یاسف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدون کې وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالی نور هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډاله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسې به نقشه نه د اوبو مثلا کانالونه نه کولای شي چې جوړ کړي.
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داوود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه او بيزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شانته اصلا پاملرنه نه سي د دې پر ځای چې دغه ادارات ود ورکړ سي. متاسفانه دغه ادارات د منځ ول.
خغلی نادم وایي کله د افغانستان د ځمکې سر او به مدیریت او خيو وشل شي کرنې او نور ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د عامو رود 22 میلیارډ متر مکعب اوبه لري. هلمند رود 9.3 میلیارډ متر مکعب اوبه لري. او د التمنګ کونر رود د مرغاب رود چې ډک ویږي، کوکشر رود د پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر څه رودونه دي، سندونه دي چې بیږي. یعنی مونږ تاسو ډېر امکانات د اوبه لرو، او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي، افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډېر پر اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې موږ کبانی هم بارونه ډېر کیږي او هم اوبه ډېر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، ان شاء الله چې ډېر پر موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبو دي چې واوري پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمۍ دور او ویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخه سره د افغانستان دغه طبيعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 ملي متر باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر تر رسیدي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په واد کې د سندوزو حوضو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دائمي نظارت لاندې دي، چې د چیړونو او ارزونو لمخې د اوبخړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو، کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او ترڅنګ د اوبو په لګه کې د سپما په مخه جامه په هاوی کمپاینونه هم په لار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لوړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي. اوریدونکو، دوهم نیمایي ته ورسېدو، د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ یادایش په کابل کې د پرونی خونړی برید مسولیت منلی دی. رویټرز اجانس تیر شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسول ډاکټر موسا غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډل مشر پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو دوه اتیا منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب نه سلویخت، افتخار احمد یو دیرس او لوبډل مشر شاداب خان اتیویست منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن دوه او نورو ټولو توپ اچونکو یوه یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر یو سلو شپاړس منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی اتلس اشاریه څلور اورونه ولوبول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت په فراه ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو جوړولو لپاره عملیات پیل کړل.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اکلل چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړوله، کارخانه ته خو به ځای پر ځای ولاچي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پلما په څلورو دیوالونو کې وشيږي.
تار خو ډیر خدای چی دغه سی جوی پیدا سی چې سړی پکې پریدي و داسې جوی نه چې فقط یو څه زندان ته واچ واغی تګی.
دا چې د مشهور خلکو تقلید ولید نشول عمل کیږي په دې اړه مول ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
تقلید د یا پېښه د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنی زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه ځوانانو زادمنو باندې تاثیر کولای شي.
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپل میرمن هم د ځان په شان معتاده کړه.
بیا به د خزي د پخو دردونه د بدن دردونه د تمشور هیرول. عمرو د زما سره دغه په نشه اختصاصوله په تاریاکو له تاریاکو په پودرو په شیشه په کریستال اختصاصوله د دې ځان مرګره جو.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
اوه دا سو د دې شپه د شپه کې دروازه ټکې
دا دې درغله لیونه کا پسد کې دروازه دې ما تکړه.
دلته وسوګ نخ کاری کوم یوې
زیم گی آباد
خیریتو څنګه په دې شپه کې راغلی؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړی دي. دا کارخانه ډیرې په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او ښیښې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فراه ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکي وایي ځایی خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وایي چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټي په ګډون دي ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فراه ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټ پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قومندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټې ټولې ذخیرې او د دې تر څنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اکلیل چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر شوله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای واچوي. کشان ورسره ګیر شول چې هر څو نشه وي د هر څو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شوله هغو ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی، دوه والی نه دی، لس واره دا خبره نور نه کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي، خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان پخوا د افغانستان په فراه او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشی بوټی و اخبل شن کې دی. خو له 2011 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په لرمي ډول کرل کېږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګه ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یوه اوسېدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري، درته زموږ ستیس د بلران او د غسلوګي کیږي. دا شنه سولان نه دي، دا کولران چې نن جوړیږي دوه خښتي جی بیا ته سپکیږي بیا په پټلوړو په داشان نن راوځي دغه په بوجي کې چې دا بیا وړکیږي پر جرنج د دې څخه بیا کارخانه کیږي بیا یپت نه جوړیږي دا یپت بیا شیشه جوړیږي. روپۍ نه دغه دره د روپۍ په باندې وي دا من ومان په 3000 کلدار دینه دا ارزای 45 خوروار لګیدل دي.
د ځای خلکو د معلوماتو پر بنسټ وسمه هر په فراه ولایت کې یو من عمر بټي په 3000 کلدار خرڅیږي. د نشي موادو سره مبارزه مینیت د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشه او هیروین په جوړولو کې د عمر بټي کارول ډیر سوی دي.
بازار میتامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده.
میتامفتامین یا هیچی بازار دیر وده کرده. پا بیلا بیر ولایتونو که کارخانه شته چه زنگری امنیتی زواکونه ساته نکوی. اوس لبدا مرغ دا افغانستان که خیل لری هوادونو ترسی دلیده. دا ملگرو ملتونو او هوا هوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چه نشهی موادو سر مبارزه کوی. دوی پا دیار دخباز زنگری را پرون چمتو کوی.
مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنند.
پخوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل. خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فراه ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوي دي، ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډیر غوښتونکي لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډاریږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله بل کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیايي خدماتو د نشټوالي له وجه به ونسي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت وی معتاد میرمنی ازادي رادیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی له اتل سکلون راهیس نه شکوي. څو میاشتې کېږي چې د خپل کور او اولادونو څخه لري او خپل موتاد خاون سره په غزنی ښار کې له ستونزو ډک شپې ورځې تیروي. اختر بیبی چې د غزنی خار تر یو پلاند نشه کوي مونږ ته وبیل د احتیاط لامل کورنۍ پاشل شوی ده
تلس کولا کی چې په مال باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی د تاسو یوه نه په سره کم جوړ کی ژوند کوو پنځه نه پاره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتی به نور څه وایم ذاتی زیات نه سم غیر اورو بخیم
د طالبانو د حکومت ځای چارواکو اختر بیبی ته ویلي چې د درملنې لپاره کابل ته استوي که څه هم اختر بیبی خوشاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي خو دا اندېښنه لري چې کابل ته ترته ګروسته به د زندانی په توګه ساتل کیږي او له خپلو بچیانو به نور هم لري شي
تر خو یې ډېر ښه دی چې دغه سي جای پیدا سي چې سړی پکې پریدي و داسې جای نه چې فقط یو څه زندان ته واچ وګی تګی خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي تر خو ډېر ښه دی دغه ځوان اوس ښه دی که اول ځوان مخو
د طالبانو حکومت په 1401 مریض کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بستریز مرکز جوړ کړ د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېګل شي
سل شدی انشاغه بیا سرپناوی دی معتادینی وی نو موږ غواړو چې دا شدی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو او حضرت مواد مخدر ته چې معاینت نو الته پسې 120 کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی نو د غزنی په نمایندګی باندې د سلو نه پورو کنجای شتاستا
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیریو مرکزونو د امکاناتو د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي دي د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري
ایا په هدلاست ایا په هدلاست چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څناول اغیز کوي دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصرتی راکړي
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی په تنفسي سیستم باندې هم لن مهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږد مهاله ناوړه اغیز لري لن مهاله ناوړه اغیز بدای چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د طرقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي هغه څوک چې نشه یي مواد دود کوي اکسان د تنفسی لري کې د تخریش او التهاب منځته یا میکروب منځته راځي او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسی په لارې باندې دي چې هغه وظیفه ده چې موږ تنفسی لارې پاکی کی د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه دا اکثرا د نشه موادو استعمال هدي سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایي وظیفه پیدا کی یعنی دغه وظیفه خراب شي هغه دا کار نشي کولای د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی او په اوکت محالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفستنګي او سبب ګرځي هغه خلک چې اوکت محاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي دا د خولې د سرطانونو د ژبې د سرطانونو د مرې د سرطانونو لامل وګرځي نشه یي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي یعنی هغه وظیف له منځه وړي هغه ولسه وظیفه چې له منځه لاړ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازونو تبادله سم صورت نه نیسي دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي
آیا په هدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار لښپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوري په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوري په 1200 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نشي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید یې پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته دغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګوري او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي.
کیدای شي د بې سرپناه او بې وزله معتادینو تقلید دومره ډیر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښې تقلید د یو غریب معتبر وشي، که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې، نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي. خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو، د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي، هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومانو باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشي مواد استعمالوي، نو دا اصل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشې توګه روږ دي شي او نشې ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشې موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټي د تهڅې مخدرات مخه کې د بد امر په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شراب صفاتونه شوې دي. په شکل نه شکل باندې ځوانان هڅه چې احتیاط مخه کې.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملی ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په جنو صحنو کې د نشې مواد استعمال ویني، ایا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه حسوي؟
دا بيخي ثابت شوی ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي ټول سکاله نه تر پندله شل دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوې تجربې کې د ژوند خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدرات ته د ګرځیدلو په مخدرات دښت کېدلو یو لامل هم دغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کیږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څوک لسی ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلاره دا د شمور پلار یا پټولنه کې د مخدر په مزایل کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګيږي او په مزایونه کې د مخدرات ضد په هوی پیغامونه په مختلف شکلونو باندې لیکلي شکل باندې تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود دي چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرار خبر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې، ټلویزیونو کې، رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولای شي. دوی باید په مکتبونو کې، په مزایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي او همداراز په مختلفو ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې، د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي او په دې لارې د مخدراتو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور او پلار دې د ماشومان په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلق سره چې ناسه پاسه کوي هغه دی وګوري چې په نشه باندې اخته نه وي یا د نشه خلق سره پاړ کې کنه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپل دوو تر زامنو کیسه کوي چې په خوای خزوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو گزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولی نشیان سول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی، دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپل قربان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن می دي. دوه په اول کې ډیر خزوند برابر چې دوی دوه ورونه ولو، بیا د نشې شروع کړل. مشرانو د قربانو د ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کو چې دوی په کلي کې ډیر سخت جایداد درلود. ملکونه خاص کوله ښځې سره داسې تاوتریخوالی کو چې دا ښځې بې زیاته ووهله، بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سخاندې پر ډبه خور پر ګاز دا پر دا پښو چخل، بیا دی د خواشنی حالت پی تیر شو، بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات و. بیا به ده ورته ویل ستا یې دوږ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک سي. بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه درته نشه ور هېرول. په مرور د زما سره دغه په نشه اخته سوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کرسټالو اخته سوله، د ده د ځان ملګری جوړ کړو. پرون ما ولیده چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولې او په ستر کې یې د خزندې مړه کولې، او ملکونه سرای باغونه ځکې دا یې ټول په پروش ورسول خرچې کړل. اوس پر کلیو کې په کرونا کې شمسیان غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم ستا موسسات دغه مرستې ورکوي. دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي له دا مرکزه، په غوجه کې که په 15,000 قیامت کارت ولري، د یې په 3,000-4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله دا شام ټول پر ودرېدي، د خراب ژوند له امله چې دوی د ټول کورو غلاوې کړي دي، د نشانې غلا کړي دي، خلک یې په عذاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ورټولوي. د دې خوراکي نه پکې هغه ده صرف وښه ډوډۍ وکوله، کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان نو یوه دا وسي وی لور ول یو زوی وزوی ځنې وتښتېد، په عذاب سو په زوار سو. لور یې له سره دغه د ډوډۍ ورټولوي، دغه کوچنیان نور نست، او درې کوچنیان د دغه نشته مور او پلار دواړه په نشو روي دي. د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورکوي. په کلیو کې فکر کا لاس ګرځوي سوال کا، بیا په نشې شان برابروي او بیا یې گزاره په غت.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زور زور ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډیر وارخطا وي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واوري.
خوان کوي
څه شي؟ که خوان کوي هیروین هي؟
او هیروین هي ما
یا راجاباره، ته هم سام لیونه یې. هیروین به څه وي او خوان به څه وي؟
وای هدا زارو په قدر زرګر پوینګي، ته د دې نشې نو خوان د څه خبرې بابا؟
نو هیروین څه خوان لري؟
دا نو چې ته یو وار خوان وګوري وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباریه، دا خوان دې تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه.
ظالمه خپله خو عملي یې، اوس ما هم عملي کوې.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟
تر تا خو زړور یم.
ښه،
یعنې عملي کوې مې؟
ونیسه ډار نه ووهه، په یو دود نه عملي کېږي.
ښه سمه ده، یو دود به ووهم، ته راکه.
نه دی، واخله.
بس دے نوری نہ وہم، ہاں دادے در واخلا یار بخوان نیم پوئے دل
بس پو بشے پو بشے دس وہ پوچھے
سنگ بو پوچھا
دا شای چی چای او دودا مو آها بز مونگ یار شو بز دا سی او بولا چی نور تم زمونگ دا پاری یار شوی
زاو رکش اس پگانا
دا چی هر سوای خپلا خواقا دیدا خوروز تا بخپلا پوشی اوز خو ما تا سپگن وای خوروز تا با تم سپگن شی
بس بس زانو دوم را خبر مکه زلارم دو خدای پامان
لپا مخا دیخا اوز خو لاری خو بیا برازی او خم و خواب برازی
دا سوک دے چھ پدیش پکی دروازہ ٹکی دادے درغلم لیونے کا پسد کیے دروازہ دے ماں تکڑا دل تا خسوک نخ کاری کم یاوی
زیم جابار
او جبارا ستڑے مشے
خیریو سے تھم ستڑے مشے
خیریہ تو سنگ پدیش پکی راغلی
اوڈر میں خلاش ہوا دیر خو ماریم ماویل پوڑے بران کی
پیسے دی روڑی دی کنا
پیسوں دا چا ضرورت دے تا خو پخوا مفت را کول
زخو اخپلا نجوڑا ہوام زی ہم پو پیسو رانی سم
نو خو تا راتا ہوال جیو نفر پو پوڑر واختا کا بیاستا پوڑر مفتی مام کمال پو پوڑر واختا کا آواغ دے اس ہر اورستا چخا پوڑر رانی سی
نو خواه ده یو میشکی که چه پودر مفت در کهوم
نو تا خوراته اوه که طول عمری مفت در کهوم
طول عمری سنگا مفت در کهوم زخوی کارخانه نلارم
تا خو زمان سراواتا کری وا که طول عمر پودر مفت در کهوم اوز بیاوای چه نی در کهوم
نو آقا ده یو میشم مفت پودر در کل نوری نشم در کهوله
خیر تو سوا پودی را که چه در دیر خماریم
زولار چه نشتا پودی
سنگا نشتا
خود در تو میول چه نشتا
خواه نشتا گورا بیا با پخیمانا چی
نوسه که پزوری را نخلی
او پزوری را نخلم
زلاز دخلاص زبا دهو گورم چی سنگ را نپزور اخلی
ام دا اوز پولیسو تاویم چاکرم پودر خرچوی شایدی ورگوم چاکرم زوانان پا پودر وقتا کهوی دا کمال کسا مورتا کهوم
یارا جبارا تا وجیبا انسانی پوٹو کم نہ پے گے راشا چھ پوڈر در کم راشا
نہ ٹو کے مو کے نشتا ولا کنے بریدا
اوف دا پس بلا اختا شو کہ پولیس را خبر کل تبا بشم تبا دے کمال دے کورنے دخمنے ہم را پغاڑا شو
دا زادی ریڈیو درنو اوریدم کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه ل ازادي رادیو واوري